په ګرمونو اوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د مهم مسایلو په اړه یو شمیر سوالونه راپیدا شوي دي. اول دا چې داعش ډله څنګه او ولې په سمت شمال کښې نوي مرکزونه جوړ کړي دي او په دغه ډله کښې څنګه بهرنیان ځای پر ځای شوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر د وروستي سفر پاکستان ته ولې پاکستان تر اوسه بیا هم د ترهګرۍ پر ضد ګامونه نه دي پورته کړي او ولې دغه هیواد سفیر وایي چې د ترهګرۍ مرکزونه په افغانستان کې دي؟ همدارنګه د امریکا نوې ستراتیژي چې د پاکستان په اړه ده ولې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او پاکستان د ترهګرۍ د حمایت څخه لاس نه اخلي؟ همدارنګه د روسیې، چین او د هند د بهرنیو چارو د وزیرانو د ګډې اعلامیې په اړه چې وایي د افغانستان په اړه باید یو سیمیز اجماع د طالبانو په شمول رامنځته سي، آیا دا عملي بڼه لري؟ همدارنګه ولې د افغانستان یو شمیر جهادي مشران وایي چې د دوی نور د دولت حمایه نه کوي او همدارنګه د هغو کسانو سره یو ځای سوي دي چې غواړي په افغانستان کښې عنعنوي جرګه دایره کې او د دوی په راس کې د حمید کرزي هدف او همدارنګه تاثیر یې پر دغه اوسنی وضع به څنګه وي؟ او ولې دولت د هغو کسانو په اړه چې په فساد مخدره موادو تورن دي او همدارنګه جنایتونه یې کړي دي محکمې ته نه راکشوي؟ او د دغو ټولو ګواښونو په موجودیت کې به د افغانستان راتلونکی څنګه وي؟ د دغو ټولو په اړه مو په دغه مرکه کې سوالونه کړي دي، ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکی او کارپوه ښاغلی محب الله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
خدای مو سرلوړي لره په عزت اوسئ. او زه هم غواړم خپل نوبت باندې سلامونه او نیکې هیلې ستاسو د درنو اورېدونکو حضور ته وړاندې کړم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په داسې حال کې چې داعش په عراق او سوریه کې ماته خوړلې ده، اوس داسې ویل کېږي چې دوی افغانستان ته مخه کړې ده، چې یو شمېر راپورونه داسې ورکول کېږي چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې فرانسوي او د نورو هېوادونو داعشان جنګېږي. ستاسو د نظر څخه د دوی مخه ولې نه نیول کېږي او علت یې څه دی چې په سمت شمال کې دوی نفوس کړی دی؟
د داعش مسئله اشناسه دي، یوه نړیواله مسئله ده او دا به تر ډېره بریده پورې همداسې پاتې کېږي. په یوه ځای کې به سر راپورته کوي، همته به بیا ځپل کېږي، بیا به بل لوري ته حرکت کوي. مختلف هېوادونه له دغه مردار ځواک نه چې اسلام بدناموونکی ځواک دی، د دې نه به کار اخلي او دا د یوه غلام رژیم په حیث باندې به بار بار د مسلمانانو د کډیسولو د اسلامي هېوادونو د ناقرارۍ او په اکثریتو ځایونو کې د مسلمانانو د عوام ژوند د له منځه وړلو په خاطر به کارېږي. بېله شکه دغه اشخاصو ته مختلفو سیاسي شنونکو هم ګوته نیولې، اجانسونو هم دا خبر راوړ چې هغه داعشي جنګیالي چې فرانسوي او الجزایري داعشیان په کې وو د عراق او سوریې نه بالاخره د ځینو لارو په کارولو چې ځینې په دې کښې ایرانیان ګرم بولي او وایي چې له دې لارې هغوی افغانستان ته داخل شوي، ځینې بیا وایي چې نه هغوی له ځینو نورو لارو پاکستان ته مخه کړې او د پاکستان د قبایلي سیمو نه بالاخره ځان دغې سیمې ته رسولی دی. خو په هر حال دغه ځینې وسلوال ځواکونه چې د داعش ځواکونه دي او په هغې کښې فرانسوي او الجزایري توندلاري په نامه یاد شوي دي د افغانستان شمال ته تللي. زما په خیال باندې دغه کسان چې هلته رسېدلي دي، اول خو په دومره لویه پیمانه ښایي نه وي لکه څومره چې مطبوعاتو او رسنیو ورته مخه وکړه، خو دا یو ګرم خبر دی ولو که ډېر کم هم وي په دومره لوړه کچه. هغه اټکل کیږي او هغه اهمیت ورکول کیږي او خبرې د اهمیت وړ دي. د دې په خوا کې زما هیله دا ده چې افغانستان ولس باید ویښ وي، د افغانستان ولس باید په دې وپوهېږي چې دغه کرغېړې ډلې په عراق کې څه وکړل، په سوریا کې څه وکړل، او بالاخره د اسلامي نړۍ لپاره دې کوم خدمت کړی چې په هغې باندې سړی وویاړي او داسې فکر وکړي چې دا به دلته په افغانستان کې د مسلمانانو او د مظلومو افغانانو درد دوا شي. د دې په خوا کې مې په حکومتي امنیتي ځواکونو غږ دا دی چې سمدلاسه د دوی د قابو کولو او په یو ځای کې د سوځېدلو او د کوچنیانو د روزلو او د ښځو د روزلو او د ځانمرګو بریدونو د تدبیرونو له کولو مخکې د دوی پلانونه باید شنډ کړی شي، او هغه څه چې بالاخره د دې باعث کېږي چې د افغانستان شمال ناکراره شي د هغې مخنیوی باید وشي، ځکه د افغانستان جنوب، شمال، شرق او یا ختیځ او لویدیځ ټول یو افغانستان دی. هر قوم چې هر چېرته وکړېږي د افغان ولس بچیان دي، او د افغان ولس بچیانو د کړېدلو معنا دا ده چې که په یو ځای کې زموږ بچیان او زموږ وروڼه او زموږ خویندې کړېږي، په بل ځای کې موږ قرار نه یو، یو ولس یو، او خدای جل جلاله له هغوی څخه دفاع په موږ باندې لازمي کړې ده.
د بلې لوري څخه د امریکا کومندان په افغانستان کې وایي چې د جګړې وضعیت پر یو حال ولاړ دی، همدارنګه د امریکا دفاع وزیر پاکستان ته سفر وکړي چې هغه هیواد د ترهګرۍ د حمایت څخه لاس واخلي، اما اوس د پاکستان سفیر وایي چې د ترهګرۍ مرکزونه په افغانستان کې دي، د امریکا دا غوښتنې چې باید د ترهګرۍ څخه د حمایت څخه لاس واخلي دا هیڅ په نظر کې ونه نیولي او نه. تاسو دغه مسله څنګه څېړئ؟
دا شته پروسه د ترهګرۍ مرکزونه، د ترهګرۍ اصلي ماشین چاند امریکایانو په ملاتړ په وخت کې د پاکستان په فابریکو کې روان وو، تر نره پورې پاکستان د ترهګرۍ او ورانکارۍ او په نړیواله کچه د تخریب اصلي مرکز دی. زه فکر کوم دا پروسه له دې چې بې ځایه اتهامونه ولګوو اوس نړیوالو رسنیو ته ولاړ شي او وګوري چې هره ترهګریزه پېښه چې په اروپا کې شوې، په نورو هېوادونو کې وشوه، په امریکا کې وشوې، بالاخره په استرالیا کې وشوې، تاسو د هغې پېښې اصلي عاملین وڅېړئ. یا به په پاکستان کې پاتې شوی وي، یا به په پاکستان کې روزل شوی وي، یا به د پاکستاني ترهګرو له طرفه تنظیم شوی وي، یا به یې مالي ملاتړ او فکري اصلي منشا له دغه هېواد اخیستل شوی وي. که چیرې دغه ټولو پېښو ته وګورو په نړیواله کچه یې وارزوو، د افغانستان نوم به ډېر کم داسې شي چې دلته دغه هېواد د دې هېواد د ولس او د دې هېواد د شته خلکو د ارادې په خلاف باندې کارېدلی وي. له دې پرته کوم بل مثال نه شي وړاندې کېدلی. زه فکر کوم د پاکستانیانو دغې دوه مخي منافقې او همېشه ورانکارې پالیسۍ چې بشریت ته یې د ورانکارۍ نیت کړی دی، نه یوازې په سیمه کې اور ګډ کړی، نه یوازې د آسیا په لویه وچه کې اور او غم او ویر خپور کړی دی، بلکې د دوی په شیطاني او استخباراتي مټو دغه اور تر اروپا او استرالیا او امریکا او افریقا او بالاخره ټولو په لویو وچو ته غځېدلی دی. زه فکر کوم پاکستانیان به په دې ونه توانېږي چې نور د نړیوالو سترګې په دې کې او یا خپله هغه شیطاني څېره چې اوس بربنده شوې ده، نړیوال ولسونه اوس پرې پوه شوي دي. بالاخره امریکایان هم په دې وشرمېدل چې د پاکستان غوندې یو کثیف او ډېر ککړ رژیم ملاتړ کوي، او بالاخره هغه په آخر کې افشا کېږي چې دغه رژیم ورانکاره دی، دغه حکومت او دغه اداره او دغه استخباراتي تور سیستم ترهګر روسي. بالاخره امریکانو د امریکانو ولس به په دې راپاڅېږي او خپل رژیم به په دې مجبوروي که الان د ټرمپ او د ماتیس او د نورو په سرګردګۍ وي، او که د دې نه وروسته نور امریکان راځي دغه د واک په ګدۍ کښېني، هغوی به په دې مجبورېږي چې بالاخره د خپل امریکانو د وژلو په خاطر، د امریکایي ګټو د تهدید په خاطر باندې په پاکستان فشار راوړي چې له دغه ورانکاره پالیسۍ لاس واخلي. زما خپل فکر دا دی چې پاکستانیان اوس په نړیواله کچه په هغه اصلي نامه باندې وپېژندل شول چې باید مخکې پېژندل شوي وای. د پاکستانیانو اصلي څېره اوس څرګنده شوې ده. ټوله نړۍ چې کله د پاکستان د ویزې په ارتباط فیصله کوي وایي چې دا یو ورانکاره هېواد دی او د ویزې په ارتباط یې باید تحقیقات وشي. دا خو پرېږدئ چې د دې هېواده یو څوک بل چېرته ځي او د هغه سره ځانګړي تحقیقات کېږي، او بالاخره یو داسې مشکوک کس په شکل بڑا پورے اور تکتل کی گی چپ نور ہی وادون کی اسی گی ذا فکر کوم چو اوس نڑی والو تب دی اتفاق پکار دی او دا اتحاد او یو والے ورک پکار دی چی اپ پاکستانیان لبقی ورانکاری پالیسی را وگرز دی او یای دا ورانکاری دسی فضا ورک کرشی چی دا پاکستانی تاریخ لپارا نا بلکی دا سیم لپارا دا نڑی وال بشری بهیر لپارا دا عبرت درس چی ذا فکر کوم کچیر مول لبقی ورانکار دا وندید اللہ تبارک و تعالی دا خیر فساد خلاص کری نبدا الله تبارك وتعالى رحمي بافران وباندي وقسيمة كتب انتران وطن علي وارقة تبورزين وباندي
همدارنګ په نوی دلی کې د روسیې، چین او هند د بهرنی چارو وزیرانو په پا پاکستان کې پر ترهګری باندې هم اندیښنه شولې ده او د ویلي دي چې د افغانستان د حل لارې یوازې سیاسي لاره ده چې باید اجماع په شمول طالبانو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو په شمول باید رامنځته سي. تاسو د دې دغه نظر څنګه چری؟
د ریک کومه ناسته چې په هند نوې دلي کې ترسره شوه زما په نظر باندې دا ښه د هغه انځور څرګندونکې ده چې پاکستانیان تر کومه اندازې پورې په نړیواله کچه اتفا شول. هغه چینایان چې تر پرونه پورې د پاکستان سره نه بېلېدونکی دوست بلل کېدله، هغه روسان چې د اته څلوېښتو اووه څلوېښتو کلونو نه وروسته یې د پاکستانیانو سره په کراچۍ کې ګډې مناورې وکړې، هغه هندوان چې له کلونو کلونو له پاکستان سره وجنګېدل او د پاکستان اصلي څېره یې غوښتل نړیوالو ته افشا شي، خو نړۍ دا ورسره نه منله. بلاخره چینایان چې د هندوانو سره هم په پوله باندې تر اوسه جنجال لري مجبور شول چې نوي ډیلي ته ولاړ شي، د روسانو سره په ګډه باندې په هغه طرحه باندې کار وکړي چې د سیمې د امنیت لپاره رابرسېره شوې وه. په افغانستان کې د دغه هېواد د لاسوهنې او د پاکستان د کرجړنې پالیسۍ ورانکارۍ او دلته د تخریب د ارتباط باندې بلاخره اندېښنه څرګنده شوه او هغوی په دې وپوهېدل چې دغه د ترهګرۍ پوله به بلاخره د افغانستان تر پولې پورې محدوده نه پاتې کېږي. دا به منځنۍ اسیا ته غځېږي، دا به سینکیانګ یا شرقي ترکستان ته غځېږي چې هند او چین ترې زیات په ویره کې دی، دا به کشمیر ته غځېږي چې هندوان ترې په ویره کې دي. زه فکر کوم بلاخره زموږ هغې بدې ورځې چې افغانان به یې کړول د دې نه وروسته له پولو واوښته او اوس نورې هېوادونه ایالوي ځواکونه هم په سیمه کې دا اندېښنه لري چې پاکستان باید دغه ورانکاره پالیسي او دغه ورانکاره کړلاره نوره له مخې لري چې د سیمې د امنیت په خاطر باندې خپل موقف او دریځ ته باید تغییر ورکړي. که چېرې داسې ونه شي زه فکر کوم چې د سیمې هېوادونه به د روسیې، چین، هند او بلاخره په سیمه کې د تکړه ځواکونو هغه یووالي ته لاره هواره کړي چې د دغه شیطاني ځواک په مقابل کې یا د دغه شیطاني هستې په مقابل کې چې پاکستان دی سره یو شي او بلاخره دوی ته یو حد او وقوله وټاکي. بلاخره به په افغانستان کې د ټول نظر دا کېږي چې دلته پوځي لاره کار نه ورکوي، دلته سولې ته ضرورت دی، خبرو ته ضرورت دی. په دې خبرو کې به طالبان، د افغانستان حکومت، نورې راځي ډلې، د سیمې هېوادونه پر هغه د شکل باندې باید سره راټول شي، یوه اسلامي مبدا ورته وټاکل شي، اسلامي هېوادونه پکې مرسته وکړي، د سیمې هېوادونه هم د هغې سره د زړه له کومي داسې یووالی وښیي چې په افغانستان کې ارامي د دوی د ارامۍ په معنا ده او په افغانستان کې ناورین او وور او وینې تویېدل بلاخره به د دوی لمنې ته رسېږي او د دوی هېوادونه ولسونه به هم سوځوي.
همدارنګه دا چې د امریکا ولسمشر ترامپ د اعلان وکړي چې بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت دی، دا به په مسلمانانو په خاص ډول د افغانستان پر مسلمانانو څومره منفي تاثیر وکړي او په خاص ډول د دې احساسات د امریکا په مقابل کې به څه ډول وي؟
د لومړي سر نه د ترامپ تګلاره یوه حیواني او غیر منطقي تګلاره وه او د بیت المقدس د مبارکې سیمې د اسرائیلو د پلازمې په توګه په رسمي ډول پېژندل هم د ټرمپ هغه کرغیلن پلانونه افشا کوي چې د اسلامي نړۍ په ضد باندې دی، د کرکې، حیوانیت او د تضاد او د دښمنۍ یوه پالیسي لري. نه یوازې دا چې دا به د امریکایانو ګټې ته ډېره مضرې تمامې شي، بلکې په اسلامي نړۍ کې زما خپل نظر دا دی چې امکان لري چې د مسلمانانو د راویښېدو سبب شي او بالاخره مسلمانان د یوالي لوري ته بوځي. مسلمانان باید دې وپوهېږي د دې نه وروسته چې دوی اصلي غلیم څوک دی. او په افغاني ګټو کې هم زه فکر کوم په افغانستان کې د امریکا په سیمه کې د امریکا پاتې کېدل په ځانګړې توګه په اسلامي هېوادونو کې، په عربي هېوادونو کې به که د خدای رضا وه د امریکایانو لپاره دا مسله به دومره مسؤوله نه وي. دومره به د دې چې فکر کوي دومره به په اسانۍ باندې ونزغمل شي. او تر ټولو مهمه مسئله دا وه چې اروپایانو دریځ هم د امریکایانو په شان د اسرائیلو په ګټه نه و، بلکې هغوی خپله پخوانی دریځ بیا تکرار کړ چې دا سیمه یا دغه مبارکه ځمکه یوازې اسرائیلو ته په رسمیت پېژندل. دا جنجال زیږوي، دلته عیسویان مسلمانان شته دي میشت دي، د هغوی وجود له اعترافه غورځول د بشري یون سره د بشري بهیر سره خیانت دی. زه فکر کوم چې بالاخره به د امریکایانو لپاره په سیمه کې تضاد زیات شي، د امریکایانو پر ضد به بدبیني زیاته شي، او دا به هغه ځواکونو ته په ډېره اسانۍ باندې زمینه په لاس ورکړي چې د امریکایانو پر ضد باندې د مسلمانانو د افکارو نه ښه کار واخیستلی شي. د مسلمانانو د کرکې نه، د مسلمانانو د ناراضۍ نه به دوی مناسبه ګټه پورته شي. زه فکر کوم لکه څنګه چې په سوریه کې امریکایانو خپل موقف له لاسه ورکړ، دغه ورځ لرې نه ده چې په افغانستان کې هم دغسې د یوه مشکل سره دوی مخامخ شي، ځکه د دوی دغه متضاد او غیر منطقي دریځونه د مسلمانانو په وړاندې د اسلامي نړۍ د ولسونو په وړاندې د هېرېدو نه دي، او انسان نه شي کولی دا په پټو سترګو وزغمي. ګوره، تر څو پورې به ولسونو ته حکومتونه وایي چې نه، امریکان زموږ په ګټه دي، امریکان ستاسو سره تضاد نه لري، امریکان ستاسو سره مشکل نه لري، او هره ورځ داسې یو شی ویلي کېږي، داسې یو شی کوي چې هغه د مسلمانانو په ضد وي، د دوی د ولسونو په ضد وي، د عوامو په ضد وي، د دوی د عقیدې په ضد وي، دا شی ډېر وخت نه زغمل کېږي. او زه فکر کوم چې وروسته به نتایج ډېر بد وي، دې وجه ده چې د امریکانو لپاره، بلکې د سیمې د هېوادونو په سیمه کې د شته رژیمونو لپاره هم ښایي ډېر سخت تمام شي، او د هغوی ګټې دلته له زیان سره مخامخ کېږي، له ګواښ سره مخامخ کېږي.
همدارنګه د بلې لوري جهادي رهبران او یو شمېر پخواني چارواکي د دوی په راس کې حامد کرزی دا ادعا لري چې د دوی حمایت د افغان دولت څخه نور کم سوی دی، او شاید د دولت سقوط وکړي. همدارنګه د لوی جرګې د غوښتنې کړي دي په خاص ډول مجددي دا خبره یاد کړه. تاسو د دوی د دغه ادعاو او همدارنګه د دوی خوابدي د دولت څخه په څه کې بولي، او آیا دوی کم تاثیر لري پر دغه وضعیت باندې؟
زما په فکر باندې د ښاغلي حامد کرزي نارضایتي او اکثره وخت د افغانستان د ملي ګټو په ضد باندې خبرې کول د ده له پخواني حیثیت سره نه ښایي. دی د افغانستان جمهور رئیس پاتې شوی د دوو دورو لپاره، د هغې په خوا کې نورې یعنې چارې هم ده په مخ بوتلي. د افغانستان په دې اوسنیو لویو بدبختیو کې خدای شاهد دی چې تر زیاته بریده پورې د ده د هغه بې تدبیره او لاقل نه لرو فیصلو اصلي اغېز تر اوسه پورې باقي دی چې ده په خپله دوره کې د افغانستان ولس او د افغانستان په تاریخ کې وکړي. د افغانستان لپاره یې د نړۍ دښمني وګټله، اما هیڅ ډول ګټه افغانانو د هغې نه ونه شوای کولی. اوس بیا دی راپاڅېږي او بیا د حکومت په ضد باندې خبرې کوي. زه هېڅکله دا نه وایم چې د اشرف غني نظام، د عبدالله نظام، د ملي وحدت حکومت بې نقصه دی، د افغانانو ټولې غوښتنې پوره کړې دي. داسې نه وایم چې دا یو داسې رژیم دی چې هېڅ ډول د انتقاد او ګوتنیونې ځای پکې نشته. اما تاسو خدای د ولس دې ووایي چې د پرونه پورې چې د کرزي کوم اداره او رژیم وه، په هغه کې چې کوم جنګ سالاران او د انسانانو خوړونکي پکې راټول وو، پردي استخباراتو پیسې یې په ډاګه اخیستې دي، ایرانیانو او د سی آی ای نه یې په کڅوړو روپۍ اخیستلې، بالاخره یې دغه ولس کوم ځای ته ورساوه. او په همدې ډول باندې په جهادي رهبرانو کې تاسو خدای د مجددي صاحب یا د حضرت صاحب په ځانګړې توګه وایم چې کله په د کرزي دا دریځ شو چې د افغانستان په ارتباط باندې له امریکا سره باید امنیتي تړون امضا نه شي، د ده ټوله خبر د امریکایي سفیر په ژبه دا وه چې نه دا باید امضا شي. نو هغه مجددي صاحب چې په سپینه ږیره باندې اوس هم د امریکانو د ډالرو شوقي دی، غواړي د افغانانو ناموس، د افغانانو راتلونکی او د افغانانو سیاست او د افغانانو بالاخره له نړیوالو سره اړیکې د دوه روپیو په مقابل کې، یا د یو چا د وعدو په مقابل کې بیا خرڅې کړي. زه حیران یم دغسې جهادي رهبرانو ته چې څنګه دوی ځان ته جهادي نوم ورکوي، جهاد هغه مقدسه کلمه ده چې د خدای پاک دی دین د پورته کولو په خاطر سره به د خپلو خواهشاتو د تنظیمي خواهشاتو د فردي ګټو نه د ولس په خاطر او د بشریت د نیکمرغۍ په خاطر تیر شي. که دا جهاد وي چې انسان یوازې خپلو اهدافو ته کار وکړي، یوازې خپلو ګټو ته صادق وي، خو بیا زه فکر کوم چې دغه شرعي او اسلامي جهاد او د اوسني 2018 کال د جهاد ترمنځ ډېر توپیر شته دی. او دغه نور مشران چې په دغه ډله کې راټول وي او دغه د مخالفت اواز پورته کوي، زه فکر کوم دا یوازې د دوی د شخصي ګټو په خاطر چیغه ده. که چیرې د دوی سره د ملت درد وای، که چیرې د دوی سره د اسلام درد وای، که چیرې دوی جهاد ته په رښتینې ژبه باندې صادق وای، نو لږ تر لږه خو باید اسلامي اخلاق درلودی، د خپلو ګټو نه تیر وای، د ولس ګټو ته یې لپۍ کړې وای، او تر هغه پورې چوپ پاستو چې د دې ملک لپاره د یو سمسمکي ته لاره هواره شي او خرابي در شي، بالاخره دغه ولس یې د دغې وینو نه، د دغې ویره او د دغې ماتم نه چې هره ورځ جګړه ده، هره ورځ انفجار دی، او هره ورځ دلته موران دي بورېږي او کونډې پاتې کېږي، وړی یتیمان پاتې کېږي، کله به دې ورځ بالاخره د پای ته پرې کېښودل شوی وای.
همدارنګه دولت ولې نشي کولی چې د دغسې کسانو په خاص ډول دغسې کسانو چې هغوی مځکې غصب کړي دي یا زیات پیسې غلا کړي دي او رشوت اخیستې دي، همدارنګه په فساد تورن دي. څو ورځې مخکې سیاف وویل چې که پر ما باندې یا زما پر نفرو باندې چا ثابت کړه چې موږ مځکې غصب کړي دي، بیا هغه وخت دي موږ سره دعوه وکړي په داسې حال کې چې معلومه ده چې هغه څونه مځکې غصب کړي دي. د دوی سره دولت ټولې جدي عمل نشي کولی.
زما په فکر باندې تر اوسه پورې د دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ په دې باندې کومه سیاسي اراده یا توافق نشته چې دغسې دوسیو راسپړلو ته باید لاره هواره شي او په دې باندې کار وشي چې افغان ولس د دغه داړهمارانو نه خلاص کړی شي. تر اوسه پورې زیات بشري ټولنه، افغانان، نړیواله ټولنه او افغان رژیم په دې باندې اخته دی چې ځینې اساسي غوښتنو ته لاره هواره شي او هغه عملي کړی شي. که چیرې مسئله دې ته ورسېږي چې د دغه ورانکارو، دالمارو، غاصبینو سره حساب پیل شي، بیا زه فکر کوم چې دا به داسې وخت وي چې موږ به ډېر نورې لویې مسئلې له مخې لرې کړي وي او بالاخره به دې ته ور روان وو چې د دغه دالمارانو نه ولس خلاص کړو. دا کې شک نشته چې د افغانستان د خلکو ځمکه، د دولت ځمکه، د خلکو شخصي منفیتونه غصب شوي دي او غاصبین یې معلوم دي. که چیرې وخت مناسب راورسېږي او په رژیم کې د دې توان وي چې هغوی محاکمه کړي، نړیواله ټولنه هم خپله اراده ورسره غبرګه کړي او د افغانستان د حکومت او شته رژیم ملاتړ وکړي او ولس هم په یو غږ باندې د غاصبینو او دالمارانو محاکمې ته راکش کولو اراده ولري، بیا زه فکر کوم دغه کار ښایي اسانه وي. اما تر اوسه پورې لا هم دلته شته مرکزي رژیم دومره قوي نه دی، ځکه په اکثریتو ځایونو کې د همدغې داړهمارانو اغېزې دي، همدوی ټوپکیان د دوی سره دي او هماغه کسان چې پخوا به ادارې اچولي د همدغه نړیوالو ځواکونو سره نږدې شوي دي، تر زیاته بریده پورې د هغوی قراردادونه د دوی په لاس کې دي. که چیرې د دغه موضوعاتو مخه نیول کېږي، یو څه قوت او تمرکز رامنځته کېږي، نړیواله اراده سمیږي او افغان ولس او افغان حکومت په رښتیا د دې اراده کوي چې دغسې یو کار ته باید لاس واچوي او ملاتړ یې هم قوي وي، هغه وخت کې د دغه ډول یوې محاکمې او پوښتنې شونتیا بیا ممکنه ده. خو تر هغې وخته پورې ښایي وخت وي او په دې ارتباط باندې داسې یو تصمیم افغان حکومت ونه شي نیولی یا داسې عملي اقدام ونه شي کولی چې د افغانانو رښتینی درد ته دوا وي.
زیاتو خلکو سوال په دې کې دی چې ولې دا کسان چې حتی په دولت کې دي دولت ته ګواښونه کوي، په طور د نمونې عطا محمد نور څو ځلې دولت ته ګواښونه کړي دي او همدارنګه کندهار کې غونډه جوړه سوې وه د امنیه قومندان په شمول داسې کسان وو چې په دولت کې و، دولت ته یې ګواښونه کوله. د دوی په مقابل کې دولت ولې څه نشي کولی؟
یو یوه مسله اشنا صاحب دا ده چې یو څوک خپل نظر څرګندوي هغه مشکل نه دی، اما که چیرې ګواښ کوي او هغه هم په پوځي اقداماتو باندې ګواښ کوي، نو زما په فکر باندې بیا دا د زغملو نه ده. خو دغه کوم کسان چې تاسو یې نوم واخست، که عطا محمد نور دی، که عبدالرازق دی او که نور دی، دلته چې ټول شوي وو په کندهار کې، دا هر یوه مسئله چې کله تاسو وڅېړئ نو شخصي ګټې په خطر کې لیدلې وي، یا یې په پخوانیو رژیمونو کې داسې یو ناکامه رول لوبولی وي. په دوی کې ښاغلی حدیث صاحب هم وو او ځینې نور کسان هم وو، سړی په ډېر شرم باندې باید ووایي چې دغه څیرې بالاخره د هغه څیرو نه چې د افغانستان د ګټو چیرې ویلې د هغوی د دفاع چیرې ویلې بالاخره په دغسې بې ځایه او بې ارزښته څیرو باندې تبدیل شول چې یوازې د خپلو ګټو لپاره اوس زندآباد او مردآباد چیرې وهي او د حکومت سره یا د شته رژیم سره یا په ځانګړې توګه د اشرف غني سره دوی په دې باندې انډیوالي دوامداره ساتي چې که د دوی ګټې وساتل شي او خپله دښمني هغه وخت ورسره اعلانوي چې که د دوی ګټې له خطر سره مخامخ شي. نو زه فکر کوم افغان ولس به په یوه مطلقه اجماع باندې د دغسې یوې دوستۍ لپاره د نه ځواک ورکړي او د دغې خلکو پورته کېدل ننګونې او یا سیاست نفسیات هغه څه چې دوی ګواښونه کوي زه فکر کوم دا د الفاظو نه پرته کوم کار نه لري کومه عملي بېلګه دوی نشي وړاندې کولی او نه د خدای په فضل دوی نور په ولس کښې دومره ځای لري چې دوی وکولی شي مسلح یا وسله وال مخالفت ته بالاخره مخه وکړي او د افغانستان د ولس ژوند وګوښي. زما هیله دا ده چې خدای جل جلاله نور د دوی لاس ورلنډ کړي او د ولس د دغې طالبانانو نه خلاص کړي او بالاخره یو داسې حاکم او مسلط رژیم دوی ته په لاس کښې ورکړي چې هغه د افغانانو عزت او د افغانانو ترمنځ مساوات او د افغانانو ترمنځ عدالت ته پام والی یو افغانان یو باعزت او یو خپلواک ژوند لوري طرف رهبري کړی شي. د دغسې یو رژیم په تمه یو تر اوسه پورې رژیم په داسې ځای کښې نه دی چې سړی وویلی شي چې اشرف غني دې وکولی شي د ټولو مخالفینو په وړاندې د اوسپنې د یوه دیوال په شکل ودرېږي او نړیوال د هم بې توپیره د ده ملاتړ وکړي ځکه په سیمه کښې داسې هېوادونه شته په دغه شته نړیوالو ځواکونو کښې داسې هېوادونه وو د هغوی استخبارات شته دي چې د دغه مخالفینو سره یا دغه کسانو سره چې دولت تباه کوي د دوی سره ملاتړ لري دوی ته مالي مرسته ورکوي حتی دوی ته استخباراتي پلانونه ورکوي چې په دغه شکل نازکو حالاتو کښې د افغانستان خرابي ته لاس واچوي او د افغانانو دغه لږ سم طبقه یا استقرار چې په ژوند کښې راغلی دا هم پرې ونه لوري.
پس نو د دغو ټولو ګواښونو په موجودیت کې تاسو راتلونکی څنګه څېړي؟ په خاص ډول دا چې اوس هم د شفافو انتخاباتو په اړه باندې اندېښنې دي حتی خپله کمیسیون وایي چې دوی سره دولت کومک نه کوي راتلونکی به څنګه وي ستاسو؟
زما په نظر باندې دا زمونږ د افغانانو مسله ده او افغانان به په خپله لاس په کار شي او بالاخره خپل ولس او د خپل ځان لپاره د ښه راتلونکي لوري ته باید لار وټاکو په هغې باندې زحمت وباسو تکلیف وباسو او بالاخره هغه لوري ته باید سم ګامونه او ګړندي او ځواکمن ګامونه اوچت کړو چې زمونږ د نیکبختۍ او د انساني او حقیقي ژوند لوري ته رسیونه او لاره وي. زه له دې سترګې نه پټوم چې ناخوالې شته مشکلات شته ننګونې شته کمۍ شته په هر طرف کښې د حکومت په طرف کښې او د مخالفینو په طرف کښې لاکن یوه ورځ به د افغانستان په ولس باندې هغه د نیکمرغۍ او د انسانیت لمر راخېژي چې افغان ولس هغې لپاره قرباني ورکړې انتظار یې استلی د پردیو ډېر زیات ظلمونه او ځورونې یې وګرانلې خدای ته مې دا هیله شته چې بالاخره دغه ولس ښه لوري ته رهبري کړي او د دغه ناخوالو او بدو شخصیتونو او بدو کسانو نه نور د دوی له شومو پلانونو نه د سیمې له استخباراتو نه د نړیوالو ځواکونو له بدو نیتونو نه یې بالاخره وساتي او یو حقیقي خپلواک او یو سپېڅلی افغانستان د ټولو افغانانو لپاره بالاخره پیدا کړی.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
تر لوړې
مننه خدای پامان.